پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. کوم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له انیسې اجملای.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د خبر سوداګر وای حکومت د افغانستان سره د تجارت لپاره د ترخم پر ځای متبادله لارې نه پرانیزي. د بلوچستان په سیبي کې د کاړو ټکر په پیښه کې اته تنه مړه شوې دي او ائتلافي ځواکونو د عراق له تاجي پوځي اډې څخه خپل پوځیان راوباسلي. د خبرونو تفصیل. د خبر سوداګر وای حکومت دی په ترخم دروازه عمله زیاته کړي، سہولتونه دی ورکړي او ترانزیت لار دی نه بدلوي. د خبر چیمبر اف کامرس او انډستریز یو مشر جابر شنواری پر نو وخت مشال لري او ته ویل د لارې بدلولو د حکومت دا ګام به د ځایي خلکو روزګار او آمدن متاثر کړي. پاکستان د مارچ په 14 د ترخم دروازه د ترانزیت تجارت او تګ راتګ لپاره تړلې وه چې د مې په 18 یوازې د تجارت لپاره پرانستل شوه، خو د عامو خلکو تګ راتګ په اوسم بندې. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د اګست په 18 په ټویټر لیکلی وو په ترخم کې د سوداګرۍ او ترانزیت د ګڼې ګوڼې د کمول لپاره به د خرلاسو غلام خان او انګور اډې لارې پرانستل کیږي. د بلوچستان په سیبي سیمه کې د ویګن او ټرک جنگي دوله وجې اته کسان مړه شوي او زخمیان دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پیښنن سیبي ته نږدې د بالا ناړي په سیمه کې شوي. د بلوچستان حکومت ویان د لیاقت شاوانی لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې ډپټي کمشنر سیبي ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د ارغزو په ډولي سیمه کې د کویلې په کار کې د چاودنې له امله د مړو کان کیندونکو شمېر درېو ته رسېدلی. د سلی پولیسو مشر نثار احمد خان نن مشال رېډیو ته ویل پرون د یادې سیمې په کان کې شاوخوا یوه بجې چاودنه شوې وه. د پیښې زیاتره قربانیانو تعلق د سوات له شانګلې سیمې سره دی. د افغانستان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایلې چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي. د دې پریکړه لیک په بنسټ د طالبانو د ځینو مشرانو په سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. خو د افغانستان ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال رېډیو ته وویل د تراګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده. د افغان حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه پاکستان لاس نه دی ویلي، خو پخوا یې په واروار ویلي و چې دوی په رښتینې توګه د تراګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې شامل دي او په افغانستان کې امن غواړي. د افغانستان حکومت وای باید نړیواله ټولنه په افغان امنیتي ځواکونو طالبانو د رستیو بریدونو غندنه وکړي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو رستي بریدونه د دې ډلې د تاوتریخوالي دوام ښایي. د نوموړي په وینا د ډله د سولې په اړه خلک ناهیلي کوي. د څرګندونې په داسې مهال شوي چې په رستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه د ځپل شوو کسانو شمېره 2,02,015 ته رسېدلې. د سرکاري ویبپاڼې معلومات ښایي چې تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کووېډ 19 وبا نه 6,215 کسان مړه شوي، خو نږدې 2,06,000 کسان ترې بېرته ښه شوي هم دي. هلته په هند کې د کورونا وایرس ځپلو شمېر تر 3 میلیونو زیات شوی دی، خو د ریپورټونو له مخې هند چې 1.3 اربه آبادي لري کېدای شي پکې د کورونا رښتینې شمېرې تر دې زیاتې وي. په رستیو سونیو کې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کورونا وایرس نوي کیسونه په هند کې مخې ته راغلي دي. دا کیسونه تر ټولو زیات په دوو لویو ښارونو نیو دلی او ممبئی کې دي. او نن د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د عراق له تاجي پوځي اډې څخه ووتل او د عراقي پوځیانو ته وسپارله. څو میاشتې وړاندې له بغداده د 40 کیلومتره لرې پر دې اډه د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو راکټې بریدونه کړي وو چې هدف یې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وو. ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي د دوی د ځواکونو وتل د عراق له حکومت سره د اوږدمهاله پلان یوه برخه ده. د خبرونو پای.
انیسا اجمل وا خبرونه وړاندې کول. اوس راځو رپورټونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي پر تورخم دروازه چون د تجارت حجم زیات دی او سوداګر هم له ستونزو سره مخ دي، ځکه نو حکومت پریکړه کړې چې د بیروبار د دې لارې ترڅنګ د خرلاسو غلام خان او د انګور اډې لارې هم د تجارتی حلو زلو لپاره خلاص کړی، خو بل پلو سوداګر هیلمن نه دي چې دا میکانیزم به ګواکې بریالی شي. ول حکومت پر تورخم دروازه د غنی غنی کمول لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورت کې.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تورخم باندې د زیات ټرافیک او بیروبار لوجبه د ترانزیت سوداګرۍ څخه برخه خرلاسو انګورډي او غلام خان ته اړوي، او په دې لړ کې یو پارلماني پلاوی کراچۍ بندر دوره کړي چې هلته د سوداګرو ترانسپورټرانو ستونزونه ځان خبر کړي او د حل لارې راوباسي. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستو کې د تورخم پولې د سنبالولو پالیسۍ او هلته د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره لګول شو بندیزونو له وجې ترافیکي ستونزې زیاتې شوې، او دواړو خواو ته په زرګونه مال وړونکي ګاډي جمع شوي او په تګ راتګ کې ډېر وخت اخلي. په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی واحد خان شینواری مشال ریډیو ته وایي، مونږ فکر نه کوو چې د ترانزیت غوندې مهم مالونه به د تورخم نه علاوه په نورو لارو باندې په سهولت او خوندي طریقې سره افغانستان ته ورسي.
ترانزیت خو ډیر یو حساس ایکسپورت دی، مطلب دا خو د افغانستان یا د افغانستان چې کوم تجارت دی راغی یو امانت دی، د کی قیمتي مالونه دی په دې کې چې کوم دا یو امانت دی، دی باقاعده سکیورټی په کار ده، حفاظت یې په کار ده، دا به څنګه ځي؟ بیا په کار ده چې افغانستان خپل پوله باندې وګوري چې هر هلته دې لپاره سم میکانیزم شته، سهولت شته، دا مال به مارکیټ ته صحیح ورسي و به نه رسي، یو مقرره وخت باندې به ورسي و به نه رسي. غیر ضروری رکاوټونه وی په کار ده چې دا رکاوټونه لری کړی شي.
ته خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یو مشر جابر شینواری وای چې په تورخم باندې ترانزیت رقمولو سره به هلته د خلکو په آمدن ور سره ډیر اثر پریوزي، او حکومت له په کار ده په تورخم کې ټرافیکي ستونزې هوارې کړي او سوداګرو ترانسپورټرانو ته سهولتونه ورکړي.
مقصد ہے چیزوں پتور خام مند والی اثر نہ ہوگی روزگار پہ ہمیں طرف تو دوں مدا خو معلوم خبر ہے چھپ مو مند لگنا ڈیرا سر چاول وی مخ کے چاول مالی اس خرلا چو انگور ڈا غلام خان تا واختا دا اس سے تا غم روان دے چھن غم روان دے لگنا ڈیر زکا چھ دا خو مو چیزا اگو چھ خپل کون چھو خوال دم رسولیت مو گور نشتا دے ما غلام خانم دیدلے ما خرلا چن دیدلے
تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې وه، خو بیا د مئی په 18مه نیټه یوازې سوداګرۍ لپاره خلاصه کړل شوه. سوداګر او ترانسپورټران وایي په تورخم دروازه د مختلفو بندیزونو او سختو پالیسیو له امله ډېر بیروبار جوړ شوی، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تجارت راکم شوی، او د دوی په وینا پخوا به په دې دروازه د ورځې 800 گاڑی افغانستان تا وړیدل، خو اوس یوازې یو نیم سل گاڑی پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچستان د کیدز ضلع د یو ځوان حیات بلوچ د وژنې پر ضد مظاهرې شوې دي. د نوموړي کورنۍ، سیاستوال، مدني فعالان او زده کوونکي له حکومت د دغه پیښې د رڼو پلټنو او ککړو کسانو ته د سزا غوښتنه کوي. صوبایي حکومت وایي د بلوچ کورنۍ ته به انصاف ورکوي. تفصیل د ګلیاس پر رپورټ کې.
د بلوچستان کې ضلع مرکز تربت کې د وژل شوي ځوان حیات بلوچ کورنۍ له حکومت غوښتنه کړې چې انصاف دې ورکړل شي. د اف سي ځواک یو سرتیری د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د اګست په 14مه په تربت کې ویشتلی وو. د حیات بلوچ ورور مراد خان د اګست په 23مه مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په دې سخته ګړۍ کې ټول ورسره ولاړ دي، او هیله لري چې په راتلونکي ورځو کې به هم ورسره په څنګ ولاړ وي. د وژل کېدو پر وخت د حیات بلوچ مور او پلار هم موجود ول، او مراد خان وایي د مور او پلار ذهني حالت یې اوس هم ډیر خراب دی.
دوی یوازې دا غواړي چې قاتل ته دی سزا ورکړل شي. که له موږ سره انصاف وسي نو بیا به بل غریب کس نه وژل کېږي.
د پاکستان په کچه د حیات بلوچ د وژنې غندنه وشوه. سیاستوالانو، مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی په وینا ماورای عدالت وژنې پلټنې دي وکړي او پکې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. د پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په تربت کې ځایي خبریال منظور موسان د اګست په 23 مشال اړتیا ویل چې په ښار کې ګڼو فعالانو د حیات بلوچ وزن پر ضد لاریون وکړ.
په دې مظاهره کې د ښځو او طالب علمانو شمیر زیات و. دا یو غیر معمولی مظاهره وه. د لاریونوالو مهمه غوښتنه دا وه چې د حیات بلوچ قتل کې نیول شوي تن ته سزا ورکړل شي. دوی دا هم وویل چې باید نظام کې بدلون راشي. په نظام کې باید پرته له کوم جوازه د امنیتي سرتیرو لخوا د وګړو د وژنې د تدارک خبر وشي.
همدارنګه د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې په سلګونو فعالانو او ځایي خلکو مظاهره وکړه. په گوادر کې مقامي خبریال اسد بلوچ د اګست په 23 مشال اړتیا ویل چې د حیات بلوچ وزن پر ضد مظاهره کې یوه خبره مخې ته راغله چې ډېره موده وروسته خلکو پر دې معاملاتو خبرې شروع کړې او آواز یې پورته کړی دی.
د بلوچستان پر معاملاتو به خاموشي وه او خلک به ویریدل. دوی به خبرې نه کولې، خو دغه تاثر اوس په ختمېدو دی. اوس خلک خبرې کوي او مظاهرې هم کوي. له ډېرو کلونو وروسته بیا د احتجاجونو دور شروع شوی.
خبریال اسد بلوچ ویل د صوبې پولیسو مشر ډاډګیرنه ورکړې او خلک هیله مند دي چې په دې پیښه کې به انصاف وشي. د بلوچستان سربیره د هیواد په نورو سیمو، کراچۍ او اسلام آباد کې هم د حیات بلوچ قتل پر ضد فعالان مظاهرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال احسان مسعود د اګست په 23 مشال اړتیا ویل چې په ټولنیزو رسنیو د حیات بلوچ وزنې بیا بحثونه راپارولي او خلکو په دې لړ کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړي.
دوی دا ډیماند کړی و چې حکومت ته دې والې سره سیده نه دی چلته، فوټو آپس کنه آی جی ایف سی ورکړلې او تصویر ورسره ایستې وو چې دا نه دی، بلکې هغه فیملی ته پکار دی چې انصاف ملاو شي. او که تاسو د څنګه یاد وي چې څنګه نقیب محسود یې مړ کړی و، ناخته هم آرمی چیف پخپله ورغلی و وزیرستان ته، او دا نقیب محسود پلار سره تصویر اخیستی و. خو ایکشن اوس پورې اخیستی شوی نه دی راونوار خلاف، بلکې جو څومره اوس هغه هلته پیښې کېږي پاخ کې چې کوم ویټنس دی راونوار خلاف هغه هم بیک آؤٹ کېږي. نو خلکو پرون په مظاهره کې چې څومره هم پروټیسټر وو، نو هغه دا ډیمانډ کړو د حکومت نه چې تاسو ایکشن پکار دی.
د بلوچستان د ملیشي ځواک یو مشر جنرال سرفراز علي هم د اګست په 19 د کیج ضلع په مرکز تربت کې د حیات بلوچ کورنۍ ته فاتحه وکړه او د هغه په وژنې یې غمرازي وکړه. د بلوچ وزنې په اړه اف سي ځواک په بیان کې ویلي چې د اګست په 14 په تربت کې پر سرتیرو د ریموټ کنټرول بم برید وشو چې پکې درې سرتیري ژوبل شول. بیان وایي تر هغې وروسته د امنیتي ځواکونو د مشکوکه وسلوالو د نیولو هڅې پیل کړې او د حیات بلوچ په ګډون یو شمېر کسان د پښتنو لپاره درولي ول چې هغه محل ور باندې د اف سی یو سرتیری ډزې وکړي او وی واژو. بیان زیاتوي هلته موجود سرتیرو هغه کس ونیول او پولیسو ته وسپارلو. د بلوچستان حکومت وایي لاکت شیوانی د اګست پر 23 مشال رادیو ترڅنګ رسنیو ته په لیګلی ویډیو پیغام کې ویل چې د حیات بلوچ وزنې پیښه ډیره دردونکې او تکلیف رسونکې وه او حکومت په دې لړ کې به انصاف کوي.
اس درد اور کرب میں مزید اضافہ اس وقت ہوتا کہ اگر اس واقعے کا
په دې کرب یا تکلیف کې به هغه وخت نور هم اضافه کېدله که کله د دې پېښې نوټس نه وای اخیستل سوی یا په دې پېښې کې ککړ کس مفرور یا گرفتار سوی نه وای، هغه وخت به بیا د تکلیف کیفیت نور هم زیاتېدلی. خو حکومت د دې پېښې په سمدستي توګه نوټس واخیستی، اف آی آر یې درج کړی، ملزم نیول سوی دی، د قانون مطابق به ملزم عدالت ته وړاندې کېږي او له انصاف سره به مخامخ سی.
معزز عدالت میں وہ پیش ہوگا، انصاف کے کٹہرے میں وہ آ کر کڑا ہوگا.
په پاکستان کې د بشری حقوقو ادارو هم د بلوچ پر وژنه خواشینی خواولي. د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر حبیب طاهر ایڈوکیټ د اګست پر 16 مشال اړوي ته ویلي ول اندېښمن دي چې خای په راتلونکي کې د حیات بلوچ پر کورنۍ فشار راوړل شي او هغه جوړ جاړی ته رضا کړي. د ده په خبره د وژنې شاهدان شته، خو په تیرو وختونو کې هم د دیت یا خونبها حسې شوي دي او دا دود شته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په شمالي وزیرستان کې د جنغوزو یا شلغوزو فصل پر رسیدو دی، خو د سیمې خلک د عملیاتو له وجې نورو ځایونو ته کډه شوي دي. حکومت هر کال دې کډوالو ته اجازه ورکوي چې د محدود وخت لپاره شوال او نورو سیمو ته لاړ شي او خپله برخه شلغوزي ټول کړي، خو خلک وایي امنیتي ځواکونه نه پرېږدي چې د پش زیارت امنیتي پوستې نه وړاندې لاړ شي. دوی حکومت غواړي چې مخه خلاص کړي. بل پلو امنیتي ادارې وایي په سیمه کې تازه عملیات ختم شوي، نو هر کس ته اجازه نشي ورکولی چې د شوال غرونو ته لاړ شي، خو دوی په خبره په محدود پیمانه به ځینو کسانو ته دغه اجازه ورکړي. عمر وزیر رپورٹ راکوي.
د شمالي وزیرستان شوال، باکاخیل، جانی خیل او کابل خیل قبیلو مشران وایي چې حکومت او فوز ورته انټری ورکړې وه چې شوال کې خپل د زنغوزو فصل وګوري، خو په پښ زیارت پوستای سر کړي. خپل د پلار نیکه خوره ته نشي تللی. د شپږو کالونو نه بې کوره هم دي او په کال کې یو ځل د زنغوزو شوکولو ته هم اجازه نه مومي. دوی تور پورې کوي چې ټیکاداران هلته ولاړ شي، حکومت اجازه ورکړي. دوی د خپلو زنغوزو فصل نه محرومه کړي. د شوال اوسیدونکي ریاض خان مشال ریډیو ته وویل،
سمیشت مخکې د انټری ولا پراسس شری وو، د انټری ولا پراسس وشو، ځنی خیل باګ خیل کو بل خیل کو مرغلای دی، پښ پښ جرات بند انوسته دا ته مخته آرډر نه ملاویږي. داس کا سوین چې اته د سره لینک وی هغه خال ته آرډر ملاو دی، هغه خال تلای دی، هغه خال کې غټه هم وکتل امید، هغه کا سوین چې د دې سره لینک نشته دی، خپل جایداد وو دی، نه کې جایداد وو دی، امید نه پرېږدي. خال کې دا شکوک به د شوی دی چې زربز زبر دل دا شای دا خال خرڅوي، دغه میز دغه کومه دا ټینګه دو چې په دانا دله میشي د غټه پښتنه نه کې میشي پښتنه کې به د خور پښتنه کې د امن په نوم شاول وته پرېښای وو. په ناسو ان شاء الله بيستاري سره میش پدارو دنه سي سپره میش تخپل حق مل شوای نه خپل خور ته مين نه تللی نه.
د شوالو سیدون کې امان وزیر وای چې د شوال خپل خلق په سوال مهنت خپل شوال ته نه پرېګدي. واپسې خوسه چې په کال کې یو ځل دومره وخت نه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل په اسانه راوړي.
چې کله ها د غټه د چلغوزې د ټولول ټیم په قاعده مش انټری ان ای سی نمبر خلک نو مینه هور کی چې د مش خپل ملکیت ته نو د په قاعده مش تا نوټیفیکیشن هجرې کو. چې کله مش پس جره چې پوسټ تر رسیدي هغه ته د اجازه نه ورکوي. عام غریب خلک ته هغه د پر بیا هل لیمټ کړي چې د دې پر وخت چلغوزې په یو غټه کې
د باکا خیلو یو مشر ملک پسین وای چې حکومت او فوز د جرګې وروسته دوی ته اجازه ورکړه، خو بیا یې په پوله ایسار کړل.
یوه جرګه مقرره کړې وه شاول د پوره، هغه میز ته شاول آرډر وکړ چې امیر منیسټر صاحب وپکې، هو د میر امشا ڈی سی وپکې، کرنل صاحب وپکې. میر دوه ورځې مخکې پوسټ سره نه ته جکیم ته اجازه کړای وو. میر ورا سره دری دویش په پپړ دی رات بندې په میر بندې وښولې. میر ته اکشا اجازه ملاو دی، خو میر ته د پړ دی رات نه دله اجازه نه ملاویږي.
د شوال خلکو دغه غوښتنو او تورونو په اړه د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورونه ردوي. دوی د شوال مشرانو سره جرګه کړې چې پکې په خپل ناس وو. د شمالي وزیرستان او بنونه د صوبایي اسمبلی درې غړي هم په دغه جرګه کې ناست ول. اوس مهال دوی صرف خپل د زنغوزو فصل لیدل غواړي چې د مختلفو قبیلو سل مشران یعنی نمایندگان دوی وټاکل، خو د سلو په ځای دوی 1500 پورې د باکا خیلو، جانی خیلو، کابل خیلو، مادا خیلو او خدر خیلو مشران شوال ته د خپلو زنغوزو فصل لیدلو ته ولېګل چې هلته رسېدلی. میاشت پس چې دوی کله خپل فصل شو کوي نو بیا چې څومره هم مزدورانو لیست ورکوي هغوی ته به دوی اجازه ورکوي، خو داسې نشي کولی چې ثابت کامونه هلته ولېږي ځکه چې تازه تازه عملیات هم د شوال کلیر کولو لپاره روان دي. څوک به هم د خپلو زنغوزو نه محرومه کیږي او را روان کال پورې تمه کړي چې شوال کلیر کړي، نو راتلونکي کې به د اجازت نامو ضرورت هم نه پیښیږي. شوال د زنغوزو لوی ځنګلات لري. اوسیدونکي د شپږو کالونو نه بې کوره دي. د دوی په وینا هر کال د دوی زیاتره زنغوزي ضایع شي که حکومت او فوزر شوال ورته کلیر کړي او دوی نور خپل سیمو ته ورستانه کړي. عمر وزیر، مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته د خپل وروستي سفر پر مهال خپل چینایي سیال سره لیدلې او پر سیمیزو چارو یې لاغه سره خبرې کړې دي. رپورټونه وایي د کشمیر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر وروستیو سرګندونو وروسته د سعودي او پاکستان اړیکې اغیزمنې شوې دي. په داسې وخت کې چین ته د قریشی سفر د پاکستان لپاره څه معنی لري؟ په دې اړه د ملیحه امیرزاده رپورټ اورو.
پاکستان او چین موافقه کړې چې د خپلو ګټو خوندي کولو او په سیمه کې د سوکالۍ او سولې او پرمختګ لپاره به په ګډه اقدامات کوي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شاه محمود قریشی او وانګ یی د چین په هاینان صوبه کې د اگست پر 21مه د ستراتیژیک ډایلاګ دویم پړاو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل چې د کووېډ 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزې، دوه اړخیزو تعلقاتو په ګډون په نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو به خبرې اترې جاري ساتي. د چین ولسمشر شی جن پینګ هم د سپد وبشتما د پاکستان ولسمشر عارف الوی د یو خط په جواب کې ویلي چې دواړه هیوادونه به په سیمه کې د خپل مشترک ګټو، امن، ترقی او د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتولو لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست پر 6مه چین ته د ورځنی سفر په داسې حال کې وکړ چې نوموړي څو ورځې مخکې د کشمیر پر لانجمنه موضوع د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی په کردار نیوکې کړې وي. نوموړي ویلي چې که د کشمیر په مسله او آی سی غونډه راونه غوښتنه، دوی به مجبور شي چې د ملګرو اسلامي ملکونو یو غونډه د سعودي عرب په غیر موجودګۍ کې راغواړي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د قریشی سرګندونو باندې تنقیدونه وکړل او دا یې غیر ذمہواره بیان وبللو. تر دې بیان وروسته د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د اگست پر 14مه د سعودي عرب دوره کړې وه، خو د سعودي عرب ولی عہد شهزاده بن سلمان سره ملاقات نه شوې. په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو پوهان د قریشی وروستي بیان او چین ته دغه سفر ته په سیمه کې د ممکنه نوو ائتلافونو په نظر ګوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین د اگست په 22مه مشال ریډیو تویل د پاکستان په خارجه وزارت او بهرنۍ تګلاره کې د ډیر وخت راهیسې د تبدیلې ضرورت محسوسېدو چې اوسني حالات یې څرګندوي.
دا څه ښکاري؟ دا یو سنجیده کوشش دی چې پاکستان خپل خارجه پالیسۍ کې تبدیلی راولي. دا اوس هغه وخت نه دی چې څوک به صرف د مذهبي بنیاد باندې ستاسو مرسته وکړي. دا اوس ټول د اکنامک انټرسټ لوبي دی. ګمان کوم چې پاکستان به سعودي عرب سره خپل تعلقات بالکل نه خرابوي، خو هغه به دې کې چینج چې دی خامخا راولي او دې خطه کې او ټول دنیا کې چې کوم نوې جیو پولیټیکل الائنمنټ کېږي، نو هغې کې چین دا غواړي چې پاکستان او ایران چې دی هغې کې یو لیډنګ رول هغه پلے کی. نو دې ځای کې د شاه محمود قریشی چین ته تلل لاول ته واپس راتل، نو هغې نه دا خیال چې چین د طرفه دا ډېر کلکه مرسته د پاکستان دی خارجه پالیسۍ کې د تبدیلۍ په اړه خبرونه کړل.
په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر سرفراز خان هم په سیمه کې د نوو جغرافیایي سیاسي ائتلافونو طرف ته اشاره کوي او وایي چې په نورو هیوادونو باندې د خپل اقتصادي انحصار له وجې پاکستان په وخت په وخت داسې فیصلې کړې دي چې چرته زیات مرسته کیږي هم هغې طرف ته زیات رجحان وي.
چې کشمیر او دې معاملات باندې د هند هم چین سره معاملات ټیک نه دي او د پاکستان هم هند سره معاملات ټیک نه دي. امریکا او هند نږدې کیږي او پاکستان، چین او ایران نږدې کیږي. او سعودي عرب ولې چې د امریکا سره مرستیال مخکې موسم اسرائیل، امریکا او سعودي عرب دا یو الائنمنت جوړیږي. دوباره داسې ښکاري چې دنیا اوس نوره یک قطبي نه ده پاتې، بلکې دې کې یو واضح قطب نور هم را پیدا کیږي. دا کثیر القطبی شوی خدا خو به کېدی شي خوال پاکستان کو دی مخاری نشی کولی دی، یا یو طرف باندې چې دی د مخاری یا بل طرف باندې دی. پاکستانی معیشت چې دی هغه ډیر خراب دی، کله یو نه کله بل نه پیسې غواړي او چې څوک ورته زیاتې پیسې ورکړي زر ورکړي دی هغې سره الائنمنت کوي.
دغه شنون کې وایي سعودي عرب وخت په وخت د پاکستان اقتصادي مرسته کړې ده، نو پاکستان داسې هم نشي کولی چې له سعودي عرب سره اړیکې خرابې کړي، ځکه چې د 2013 کال د جولای تر انتخابات وروسته چې پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن شو، نو هغه مهال یې ویلو چې هیواد له لویو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالي مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین، او متحده عرب اماراتو نه په اسانو شرطونو پورونه واخستل. خو د دوی په خبره په داوروسیو کې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې کشیدګي پس چې کله ریاض له اسلام آباد د خپلې قرضې د واپسۍ تقاضا وکړه نو چین د پاکستان مرسته وکړه. د اګست پر 28 د پاکستان او چین بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ملاقات وروسته بیجینګ په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د هغه خودمختار لارې د انتخاب ملاتړ کوي چې دغه هیواد د خپلو کامی حالاتو مطابق کړی ده، چې مقصد یې په سیمه کې د ښه امنیت فضا جوړول او په نړیوالو سیمه ییزو چارو کې مثبت رول لوبول دي.
د ملیحه مرزاده رپورټ د تاریخ انصاف په مشرۍ د پاکستان د مرکزی ائتلافي حکومت دوه کال پوره شول. د هیواد ولسمشر عارف علوی د دریم پارلماني کال پیلېدو پر مهال د حکومت د کارکردګۍ ستاینه کړې، خو ځینې کارپوهان وایي د حکومت په تیر پارلماني کال کې له اپوزیشن ګوندونو سره اختلافات زیات شوي او قانون سازي په سمه توګه نه ده شوې. دوی وایي حکومت د پرمختیا په برخه کې هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. خو حکومتي غړي بیا وایي د اپوزیشن په صلاح مشوره جوړ شوي قانون یې سم عملي کړی دی او دا چې ګڼ پرمختیایي کارونه هم ترسره شوي. دا نیسی اجمل رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې پوهانو تور پورې کړی چې موجوده حکومت په تیر پارلماني کال کې د ګڼو قوانینو، بلونو یا قانوني مسودو منصورولو وروسته هغه په سمه توګه نه دی عملي کړی او نه هم په نورو برخو کې سمه کارکردګي ښودلې ده. دوی دا خبره لا غرسته وکړه چې د اګست په 6مه ولسمشر عارف الوی د دریم پارلماني کال پیلېدو په ترڅ کې پارلمان ته په وینا کې د موجوده حکومت د کارکردګۍ ستاینې کولو سره ویل چې حکومت په تیر پارلماني کال کې په ترهګرۍ، کورونا وبا کابو چولو سره سره ګڼې اقتصادي ستونزې هم واری کړی دی. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د اګست په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې دویم پارلماني کال د احتجاجونو ډکو او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافات نور هم زیات شوي دي.
بایکاټونه پکې شوي دي او صرف یو غټ قانون پکې دار راغلی دی. فوج د سر لخکر د پاره چې کوم ایکسټنشن معامله و نو هغه پکې دواړو غاړو پکې یو بل سره تعاون کړی و، هغه شوی و او ور سره که تاسو وګورئ نو په دې دوران کې د اختلاف کوم خلق هغه په تیر کال په جیلونو کې چولیو نو هغه کې زیات خلق نو د اختلاف ته لپاره خپه دیو چې حکومت سره بل لار نه و چې هغه پری دي ځکه چې عدالتونو کې دغه ضمانتونه وشو او د احتساب په عدالت کې دغه خلاف چې کوم الزامونه لګول شو نو هغه کې ثبوتونه پیش نشو. نو او بلکې موږ وګورو نو حکومت د پاره خپه دی نه و چې حکومت بیا چې کوم د خپل وزیران او مشیران او دای بدلول را بدلولو چې کوم پینډینګ لیجیسلیشن دی نه پاره باندې دی عمل درامن نه کړي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس ای پی پی د پیل ډاټ ادارې په حوالہ په یو رپورت کې لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت د لومړي پارلماني کال پرتله د دویم اغه پر مهال قانون سازي 200% ته زیاته شوې ده. د ایجنټس په خبره قومي اسمبلی په لومړي پارلماني کال کې لس قانوني مسودې او په دویم اغه کې بیا 13 قوانین منصور کړي. خو پیل ډاټ ادارې دا هم ویلي دي چې د لومړي پارلماني کال په نسبت په دویم اغه کې د قومي اسمبلی ونډې لګي کمې شوې وې چې یو بجای کورونا وبا کې دی شي. په پیښور کې د مشرق ټي وي بیرو چیف محمود جان بابر بیا د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو په حوالی سره وایي چې د تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو وروسته د پارلیمان دننه او بهر د ولس د خیر ښېګڼې پرمختیایي کارونو او خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو ویلي وو، خو تر اوسه دې لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
که د خیبر پختونخوا او د فاټا تر حده پورې خبره وکړو کنه دلته به تاسو دې ته دویم کال نه وایي، دا اوس دو کال نه دی پوره شوی، دا اوه کال پوره شوی دی. په دې کې که تاسو وګورئ نو په دې اوه اتو کالو کې چې کوم غټ کارونه دوه کېده هغې کې یو د پیښور بی آر ټي دی وی چې موږ مکمل کړو غټ پروجیکټ وو، هغې کې لا مکمل نه دی، خو دوی وی چې بس هغه موږ مکمل کړو دا غټ کارو، هغې کې لا ډېر کارونه پاتې دي، د پروجیکټ ډېر سي دي هغه په خپل ځای باندې لا پاتې دي. بیا دوی وایي چې موږ سوات ایکسپریس وے فیز ون چې موږ دی دا موږ مکمل کړو، په هغې کې هم لا نیم کار نه لږ غوندې کم پاتې دی، او فیز ټو منظوري دی واغسته. دا دوه خو داسې غټ کارونه چې دا دی وکړو. دین علاوه که تاسو وګورئ نو دا د لیوی فورس چې کوم د قبایلي علاقو هغه په خاصه دار په پولیس کې زم کړو، نو دې ته تاسو ویلی شئ چې دا داسې کارونه دي چې دې ته څه کار ویلی شي. دې سره که تاسو بل شی وګورئ، دې عمران خان صاحب وعده کړی و چې زه به د اختیارات لاندې سطح پورې بوزم، دا به مونږ بلدیاتی انتخابات وکړو په هر صورت به کوو.
په بلوچستان کې خبریال سید علی شاه وایي چې د بلوچستان ګڼې سیمې اوس هم د پرمختیا په برخه کې ډېرې وروسته پاتې دي او هلته اولس د بنیادي حقونو نه بې برخې دي.
دوه کاله د دې حکومت پوره سوي دي دا وخت، لیکن بلوچستان کې اوس هم هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي. خاص کر که زه د تعلیم په شعبه کې خبره وکم، هغه ډېرې دعوی کړي وي چې بلوچستان کې به د یو ملیون نه زیات، یعنی د لس لکو نه زیات ماشومان چې دي هغه د سکولونو د باندې، نو دوی به کوشش دا کوي چې دا ماشومان چې دي دا به دوباره سکولو ته راولي. نو زه چې کوم ګراوند ریالیټي ده هغه ګورم، هغه ماشومان تر اوسه پورې د سکولو څخه د باندې دي. نو زما په فکر سره داسې خاص پرمختګ خو ما نه دی لیدلی. د ډیولپمنټ په حواله، ترقیاتي کارو په حواله هم که وګورې، د کوټې ښار چې کوم مینس روډونه دي هغه جوړ سو، لیکن شاوخوا چې کوم علاقې دي، لری علاقې چې دي، په هغو کې اوس هم هغه صورتحال دی. په کوټې ښار کې دا وخت د چلو وبنسته.
بلخوا ته پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال اپریدی وایي چې په تیر پارلیماني کال کې حکومت د اپوزیشن په سلا مشوره قانون سازي کړې ده او تر ډېره یې هغه عملي کړې هم ده. نوموړی سیاتوي عمران خان د دویم پارلیماني کال پوره کېدو په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې حکومت یې د انصاف او برابرۍ په بنیاد په جوړې شوې ټولنې باور لري.
انیسا اجمل با په داسې حال کې چې په ځینو صوبو او مرکز کې تحریک انصاف د حکومت دوه کاله پوره شول او یاد ګوند داوه کوي چې چارې بریالۍ پر مخ روانې دي. د اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فی صوبایي امیر سینیټر مولانا عطاالرحمن پرون په سوات کې په یوه خبري غونډه کې پر حکومت سختې نیوکې وکړې. دو ویل د پاکستان بهرنی او هم کورنۍ پالیسی ناکامه ده. له سواته د نیاز احمد خان رپورت.
سوات منګوره امانکوټ کې د جمعیت علماء اسلام ضلع سوات مرکزی دفتر کې صوبائی امیر مولانا عطاالرحمن خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې ټول ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه وروسته حکومت په خارجه پالیسۍ کې هم پاتې راغلی. دا وخت د پاکستان حکومت د ټولو ګاونډیانو سره تعلقات خراب شوي او اوس د سعودي عرب او ترکیې سره هم تعلقات کړکېجن دي.
نن چاینا زموږ نه خپه دی، ایران زموږ نه خپه دی، هندوستان سره زموږ تعلقات ټیک نه دي، افغانستان سره زموږ تعلقات ټیک نه دي. نو دا خو زموږ د خارجه پالیسۍ حال. باقی چې په دنیا کې کم ملکونو یا ترکی پاکستان سره مرسته کوله یا سعودي عرب چې کم مشکل وخت باندې پاکستان سره د ملګرتیا اوازونه اوچت کړي دي، نن هغه خلک هم زموږ د کردار نه خفه دي. او نن دنیا کې دغه ملکونه سعودي عرب دی، مونږ هغه هم رسوا کړي، مونږ ترکی ته هم مخ نشو ښکار کولای. نو بین الاقوامي دنیا کې هم زمونږ سیاست ناکام ترین سیاست ته کتا سي یاد وي. مونږ یو ځل ترکی سره واده وکړ چې ته کانفرنس وکړ مونږ راځو، او بیا چې مونږ سعودي وغوښتلو ناغې په وجه نم ترکی خپه کړ، نن هم ده دی سعودي بیا خپه کړ. نو مونږ کوم طرف ته یو؟ مونږ کوم اسلامي نړۍ سره تعلقات جوړ کړل یا کوم مونږ د خپل ګاونډانو سره خپل تعلقات ټینګ کړل؟
بلخوا د سوات کې د ملکن ډیویژن واکمنې پارټۍ پی ټی آی مشر د ډیریکټ چیئرمین او ایم پی آی په ځاله کې مشال ریډیو ته ویلي چې دا وخت ملک د ترقۍ په لار روان دی. بهر هیوادونو کې میش پاکستانیانو په تیرو درو میاشتو کې ریکارډ زر مبادله د بینکونو په ذریعه رالیږلې ده. پاکستان کې بعض هغه سیاسي ګوندونه چې ورسره اقتدار نشته په حکومت بې ځایه تنقید کوي.
انشاءالله تعالی زما د الله نو امید دی، انشاءالله دا ملک په خپلو پښو ودرېږي او را روان دی، او ډېره سخته د قوم تېره کړې ده او لږه سخته پاتې ده. انشاءالله تعالی خدای پاک په ملک روخانه کوي د عمران خان د لاس نه او دغه ټیم د لاس او د پی ټی آی ګورنمنټ نه.
مولانا عطا الرحمن ویل چې د ستمبر په 1 نیټه به پېښور کې دوی پارټۍ لخوا صوبایي کنونشن کول شي چې پکې به د موجوده حکومت پالیسو په ضد د طاقت مظاهره کوي. په دې ورستو کې د پاکستان او سعودي عرب تعلقات د کشمیر په پالیسۍ کړکېجن شوي چې پکې سعودي عرب د پاکستان سره باس تجارتي لوازنامې بندي کړي. په دغه لړ کې د پاکستان فوج مشر هم د سعودي عرب دوره کړي. ولی رسنۍ وایي چې دغه دورې سره هم د سعودي عرب د پاکستان په اقله موقف نه دی بدل شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې د خیبر ټیچنګ هسپتال پر یو ډاکټر زیشان افضل د ځینو وسلوالو برید غندلې او حکومت یې غوښتي چې د هغوی د چې هغوی ونیوي او سزا ورکړي. ځورول شوی ډاکټر وایي که انصاف ورسره ونه شي نو له پاکستانه به کډه وکړي. حکومت بیا وایي د ډاکټرانو د حفاظت لپاره د قانون جوړولو چارې پیل کړي دي. نور معلومات د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د ینګ ډاکټرز اسوسیشن په نوم د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په پېښور کې ځینو شرخوخو د دوی په یو ملګري ډاکټر زیشان افضل تشدد کړی او کچرې د ذمہوارو کسانو پر ضد قانوني کاروایی ونه شي نو احتجاج بکی. زورول شوی ډاکټر زیشان افضل پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا پېښه د اګست په 6مه د پېښور په حیات آباد کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د پېښور د پرمختیایي ادارې ملازم حارس د ده سره د ګاډو د پارکینګ په معامله وران شو او بیا یې د خپل ملګري شایان خان او د هغه د محافظ په مرسته په ده تشدد وکړ. نوموړی وایي په سوشل میډیا د خبر خپرېدو نه وروستو حارس نیول شوی خو د شایان خان چې د پولیسو د ایس پی اشفاق خان زوی دی پر ضد هیڅ قانوني کاروایی نه ده شوې. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادی وایي چې لدې وړاندې هم د ډاکټرانو پر ضد یو شمیر د تشدد پیښې رامنځته شوې دي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره سکوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د حکومتي دریځ لپاره مو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی د سلاکار کامران بنګش سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د پښتونخوا اسمبلی د روغتیا د چارو د کمیټې پخوانی مشره او د واکمن تحریک انصاف ګوند اسمبلی غړی ډاکټر سومیرا شمس وایي چې حکومت د ډاکټرانو د امنیت لپاره په یو قانون سازه کار کوي.
حکومت بالکل سیریس دی ډاکټرانو سره ولاړ دی او د داسې واقعیت د وجې ډاکټرانو لپاره موږ هیلت سیکورټی ایکټ جوړو. مګر چې موږ سره انصاف ډاکټر کوم ولاړ دی او عدالت چې دی دغه زموږ د خپل تحریک انصاف ورکر دی. نو نو جسټ بیکاز هغه د هغه والا دی انصاف والا دی یا داسې مخکې موقعیت شوي دي چې هغه باندې احتجاجونه شوي دي نو د هغې د وجې ځکه موږ دا مجبور شو چې موږ هیلت سیکورټی ایکټ جوړ کړو چې هغه کې هیلت ورکرز چې کوم نرسز دي پیرامیډکس دي یا ډاکټرز دي چې دوی باندې کم تشدد کیږي خیبر پختونخوا ول نه سو پدا چې هغه بل سم تیار دی لا ډپارټمنټ ته ویټینګ ته تللی دی او انشاء الله ډېر زر کیبینټ ته پاس کېدو نه بعد به راشي هغه اسمبلی ته.
بلخواست زورول شوی ډاکټر زیشان افضل وایي چې پاکستان ته د ولس د خدمت لپاره راستون شوی وو خو د دې پیښې نه وروستو هغه نه ګڼي چې د غلطه خپل کار پر مخ وړلی شي. نوموړی وایي چې انصاف ورسره نه کیږي نو له پاکستان نه به کډه کېدو باندې غور کوي.
نه باید کی چې دوی جواب نه لوشي او ماته په ناکو نه لوشي او کنه نه لوي دي نو بیا پاکستان کې زموږ نه پاتې شو دا پرې ما زما ما چې دې کړې د دې کې د رجسټرې ما زما چې ملي کړې د امریکا کې رجسټرې ما ان څه چې کم نه تنه په زما د 10 لک نه 15 لک پاکستاني دې په فرمان جوړي دي خو دا دې د دې ما مو دې ته ناس نه مړه دغه د پاره چې زما په خپل خپل د سمور کوم چې پیګه ما په دې مړه نه مړه ترشته دي چې زما دا هلي او زما دا دې چې په خپل ملک نو
دا په داسې حال کې دا چې واکمن تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د پولیسو د غیر سیاسي کولو او حکومتي نظام د اصلاح دعوی کوي خو د ډاکټرانو د اتحادیې مشران وایي چې دغه تش په نوم اصلاحاتو سره د روغتیا د سانګې سره تړلې چارې نورې پیچلې شوې دي او د ډاکټرانو ژوند ستونزمن شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د باجوړو مندو استازي په خپل مصرف خلکو ته ټیبلونه لګوي. د اسمبلی د غړي د اپوزیشن ګوندونو دي دوی وایي چې حکومت یې په سیمو کې پیسې نه لګوي نو دوی مجبور دي چې د خپلو خلکو خدمت ته په خپل ملا وتړي. د سیمې ځینې خلک دا کار ستایي خو ځینې نور بیا وایي د خیریه کارونه باید د سیاسي ګټو لپاره و نه کارول شي. د شانواز ترکزی رپورټ.
په محمد او باجوړ کې د اپوزیشن ګوندونو سره د تړاو لرونکو صوبایي سیملې غړو په خپلو روپو د ټیوبلونو یا جوړو کویانو جوړولو ماشینان اخیستې دي او خلکو لپاره ویډیا د اوبو کویان جوړوي. ځینې خلک دغه منصوبې ستایي او وایي چې که حکومت یو کار نه کوي یا په داشان حکومتي پروژکټونو څو څو کاله لګي نو خدا چې په خپل خرڅ دغه شان پروژکټونه حکومتي او یا د اپوزیشن ګوندونو غړي وکړي. خو ځینې خلک دغه شان کارونه بیا سیاسي سکورینګ یا د دغه غړو لخوا د هغوی خپل سیاست ته ګټه ورکول بولي. د محمد د قامي سیملې غړی نثار مومن وای چې د په خپلو روپو دغه ماشینه خسته دي او هغه ځایونو کې به کویان جوړوي چې له ټولو زیات مستحق وي او خلک غریب هم وي.
موږ چونکی حکومت نیت ښه نه دی او نه غواړي چې اپوزیشن سره همکاري وکړي یا دا تصمیم کی چې دا د اپوزیشن ممبران هم سیملې ته راغلي دي، بیا زموږ منځرو دا مشوره وکړه چې خلی نه یو مشین دی واخلو او په شریکه سکوډو وو انتظام وکړو. نو بیا دغه کې ماته دغه کار وسپارل شو چې مشین به تاسو را پیدا کوئ.
نو هم د کوزه محمد یو ځوان نجیب الله محمد وای چې داسې کارونه کول ډیره ښه خبره ده خو باید داسې کارونه سیاسي نشي او د انساني خدمت لپاره وکړي شي. نو هغه څنګه
چې که سبا ان کیس دوی الیکشن ونه ګټي ار ار وان الیکشن کې ایم ان ای نشي یا ایم پی ای نشي، نو بیا د دوی په کار چې داسې ونه کې چې غي دا کوم ماشينونه ور سره غس یا کوم په پروجیکټ په خپل پیسو باندې کوي چې دا دوی خپل راغون کې انکار وکړي چې نه بس موږ نور نه کوو عوامو لپاره، بلکې دا په کار دوی د دې چې دا عوامو لپاره وقف کړي.
دا باجوړ نه د صوبې سیملې غړي سراج الدین خان سره مچ رابطه وکړه. هغه خو په خپل موجود نه، خو د سیکرټری ذاکر الله اشکار وویل چې دوی تر اوسه پورې څوارلس کویان جوړ کړی دي او دا ټولې د صوبای سیملای د انتخاباتو نو وروسته جوړ کړی دی. وویل چې د الیکشن نه وړاندې دوی باندې د الیکشن کمیشن لخوا بندیز و چې ګنې دوی به خرڅونه نه کوي، خو اوس پرې دغه بندیز ختم شوی. هم د باجوړ یو اوسیدونکي انورزاده کلیار وایي چې داسې کارونه کول زیاتره سیاسي وي او د عوامو نه د ووټ راغونډولو لپاره کیږي. خود بیا هم داسې کارونو ستاینه وکړه.
خیراتی چې کوم څو کارونه کوي نو هغه په جوړو طریقو باندې کیږي، په خاموشه طریقه باندې کیږي. خو دغه خلک چې کوم کارونه کوي نو دغه خپل سیاسي وود بینک جوړولو لپاره کوي، هغه ځان خپل وود پیدا کوي، نو هغه په مختلفو طریقو باندې خلکو له کارونه کوي او کویانو باسي روډونه جوړوي چې په خیدغه کارونه کوي چې ټیک ټیک ښه کارم دی، خو لکه وود بینک ځان نه دغه جوړوي.
دا محمد د تحریک انصاف ګوند قومي سیملې د غړي ساجد محمد پوینا چې په خپل خرڅ داسې کارونه کول خو ډیره خبره ده، خو ده وویل چې داسې کارونه کول د اپوزیشن غړي او یا د غړو لخوا همیشه د سیاسي سکورینګ لپاره وي.
په ټول پاکستان کې ډیولپمنټل کارونو کې جی جی سی کومه ده پیکیج د حکومتي خپل ګوندونو او ګوند چې څومره نمائندګان دي هغوی لپاره په ټول پاکستان کې صرف او صرف په ضلع محمد کې شته ده چې دغه خیرخواهي خو د دوی په خپل ژبه باندې دا ښه ده موږ اپریشیټ کوو، خو قوم سره دا خیرخواهي وکړي چې د رولینګ پارټۍ د طرف نه سره ځي کم از کم د عدالت په ذریعه باندې هغوی کې رکاوټونه جوړول چې هغه کار ونیسي او قوم ته فایده ونه رسي. نو زه امید لرم چې هغې نه به هم دوی ډډه کوي، دغه سټېګانې راخیستې خپله دغه سټې به واپس راخلي.
د نثار مومن او د ذاکر الله اشکار په وینا چې دوی د اوبو د کویانو لپاره چې کوم ماشینان اخیستي دي دا ډیر ګران دي او دای د عوامو لپاره وقف کړي هم دي. که د دوی په سیمو کې د دې ماشینانو په واسطه د اوبو ضرورت پوره شو نو بیا که په نورو ضلعو کې هم د خلکو دغه ماشینان په کار وي اوړی شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د صوبې هر وګړي ته به بیمه یا هیلت انشورنس ورکوي. دا اعلان د اګست پر شلمه په هغه پرانستلو کې غونډه کې وشو چې وزیر اعظم عمران خان هم پکې ګډون درلود. نوموړي په خپله وینا کې د صوبایي حکومت دا ګام بې ساری وباله. خو په خیبر پختونخوا کې د ورګډو شو قبایلي ضلعو یو شمېر اوسېدونکي وایي د حکومت دا ګام به هغه وخت ګټور وي چې دوی د علاج لپاره له خپلو سیمو بهر تګ ته مجبور نه شي. دوی په وینا حکومت باید لومړی د دوی په سیمو کې د صحت بنیادي سهولتونه برابر کړي. د بوریوال کاکړ رپورټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صحت کارت په نامه بیمه یا هیلت انشورنس به اوس د صوبې د ټولو سیمو وګړو ته ورکوي. د اگست پر شلمه د دې پروژې په پرانستون کې غونډه کې اعلان شوی چې د دې پروګرام له مخې به د صوبې هرې کورنۍ ته د علاج لپاره د کال 10,00,000 روپۍ ورکول کېږي. وزیر اعظم عمران خان دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت داسې ارزښتناک ګام پورته کړی دی چې د ده په وینا د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. حکومتونو فشار پریوزی حالت به هم ولس وای چی د خیبر پښتونخوا حکومت یې کولای سي نو تاسو هم مشته د سہولت راکئ. په دې فشار کې به تر ټولو وړاندې زه ټینګار کوم ځکه چې په پنجاب کې زموږ حکومت دی او په بلوچستان کې مو اتحادی حکومت دی، نو د دې ټولو به پر سین صوبه او گلگت بلتستان فشار پریوزی. هلته به ولس غوښتنه وکړي چې داسې اسانتیاوې دي ورته برابري کړل سي. د واکمن تحریک انصاف ګوند پر رسمي ټویټر پاڼه ورکړل سوي چې د صوبې 45,000 کورنیو ته به په څلورو پړاوونو کې د اسانتیاوې ورکړل سي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د اگست پر 1 مشال راډیو ته وویل چې پر دې بیمه به د کال 13,000 روپۍ لګښت راځي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ګډو سوو قبایلي سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د حکومت د دې ګام هرکلی کوي، خو د دوی په وینا لومړی باید د دوی په سیمو کې موجود روغتونونه په پوره توګه فعال کړل سي. د مومن ضلع یو اوسیدونکي سمیع الله مشال رډیت وویل د دوی په سیمه کې د صحت اسانتیاو نشتوالي له کبله اړ دي چې خپل ناروغان پېښور او نور ځایونو ته بوزي.
د دې ځینې چې یو سړی ځي او پېښور ته ولته بیا په هسپتال کې دیکې وخي او څوک یو خوا دیکه کې او څوک بل خوا څوک رټي را رټي، نو ښه خبره دا ده چې دا علاج سهولتونه دلته مطلب دارې که ټوله ضلعه کې نه کېږي نو چې یو درې تحصیلو کې غټ غټ هسپتالونه جوړ شي هغې کې دا سهولت ورکړي. زمونږ د مومندو کوم غټ هسپتال دی د هډ کوارټر، نو هغې ته چې لاړ شي نو هغې کې صرف دومره بتا ته ووایي چې هغه ټپکې ته لاړ شي، هغه ټپکې نه ځان له اوبه راواله مونږ له ډېری نه راوړي دي یا هم د پیر قلعه نه راوړي دي. په غلنۍ کې قسم درته زه خورم د دې خبرې چې د سکل اوبه هم نشته، نور د وی او نور علاج کولا هغه خلا روسته خبره ده.
د کلیمولا په نامه یو بل کس ویل دا کارډونه به هغه وخت د ولس په درد وخوري چې د ناروغانو د خپل سیمو په روغتونونو کې د منلو وړ شي.
صحت کارډونه ټیک ته موږ سره ټولو سره شته دی، موږ ته دا مسله ده چې موږ پرس کو دلته موږ ته څه مسله پیښه شي نو موږ به چې کوم ځای کې صحت کارډ متعلقه هسپتالونه دي نو هغې پسې چې ګرځو موږ ته نمبر ملاویږي او موږ مطلب د هغې نه علاج کوو، نو دا موږ ته ډېره غټه مسله ده. موږ د حکومت دا دغه کوو چې کوم صحت کارډ کوم دغه موږ له ریلیف موږ له راکړی دی، نو په کار داره چې موږ ته لوکل هسپتالونو کې او لوکل موږ ته دا سیز ملو شي.
د باجوړ اوسیدونکي قادر خان ساحل وای د نورو قبایلي ضلعو په څیر باجوړ هم د صحت له اسانتیاوو بې برخې دی. د ده په وینا حکومتي چارواکي هلته د صحت په برخه کې د ولس ستونزو ته پام نه کوي.
زما خپله باندې تقریبا 10 ورځې مخکې کور کې بیماری راغله، کله چې موږ د هسپتال باجوړ ښار هسپتال ته لاړو نو زمونږ تقریبا یوه ورځ هلته د ماسخوتن تر 9 بجو پورې منګه وزوریدو د صحت کم بنیادی ضرورتونه چې دی غلط زمونږ نه پوره کېدل او موږ د ماسخوتن 9 بجې ویل چې تاسو ته ملګری ته لاړ شئ. نو دلته ډیر زیات کمی دی د هسپتالونو کې د صحت د پاره چې کم بنیادی سہولیات دی داغه، نو حکومت دې طرف ته داسې خاص پاملرنه نه ده کړې او د دې وګړي چې کوم دی نو ډېر غټو ستونزو سره مخ دي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې یو چارواکي د نمونه شودلو په شرط مشال رډیت ویل چې هلته هم په بنیادی توګه د صحت اسانتیاوي داسې نه دي لکه څنګه چې په کار وي. د پېښور لیډی ریډینګ هغه روغتون دی چې نه یوازې د پېښور ډیری ناروغان ورول کیږي بلکې د صوبې له نور برخو هم خلک ورځي. د یاد روغتون ویاند محمد عاصم مشال رډیت ویل پر لیډی ریډینګ روغتون د ورماتو ناروغانو لوی شمیر دا څرګندوي چې په لری پرتو سیمو کې د صحت اسانتیاوي ډیری کمی دي.
ما ابل ورز اسی رینڈم لیزر لگیا ہوں ماتا پوسونا میں دا پیشنٹس نکول کم چی مونگ سر داخل دی انو پا لسو کے ماتا وہ دا سی پیشنٹس میں لو شو کم چی دا ہنگو دا مومن زلی دا شانتی نور لری چی کم زلی دی دا غیو دا الاری چو پی ڈی روزانہ تقریباً 15,000 نوال اشپک زر پوری مریضان را راضی پاگے کی زیادہ تر چکم دے آغا د پیخور خلق ندی آغا د لرو لرو زلو لک د باجوڑ ناراضی د غشانتی د مومند ناراضی د ٹل ہنگو پڑ چنار وغیرہ د غزی پیشنٹس ډیر زیات تی
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د پرمختګ او لسی خدماتونو لپاره یو شمیر پروژې اعلان کړي دي او هوډ څرګندوي چې دوی د ولس پر خدمت باور لري او د ولس ستونزې به هواروي. خو د اپوزیشن ګوندونه بیا د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په مرکز او صوبو کې د ولس په بنیادي ستونزو هوارولو کې ناکامه بولي او وایي چې حکومت یوازې د ولس تیرستلو لپاره اعلانونه کوي او عملي کار نه کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
پننگہار پودن کے لس باندے شپار سزرو ہاگو زکون کو سخچل دول سم او سول سم ٹول گئے فارغ شوی ول د پون تونی ز دکلو پ مخد کان کو رز موینا غسل کی د پون تون چاروا کی وای پ دے زکون کو کی سباندے 2000 جونی ہم دی چ دز موینا چاربے پ درو رز کی ختم شی د باز احمد عابد رپورٹ
پننگرار پوهنتون کې د کانکور ازموینې تر پیلې دوه د مخه د افغانستان د پوهنې وزارت څخه راغلي پلاوی هغه بند صندوقونه د ننګرار د چارواکو پر وړاندې پرانستل چې د وزارت له لوري پکې د ازموینې لپاره پوښتنې ترتیب شوې وي. په دې موقع د ننګرار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد د سودوال رسنیو ته وویل
سکل کانکور کې لکه 5000 شپږ سو درې شپږ تنه کاندیدان ګډون کوي د دې ډلې څخه تقریبا 2000 یو سل دوه اتیا تنه سکل د دولسم ټولګي فارغان ګڼل کیږي. د دې ډلې څخه تقریبا 2000 یو شپږ تنه نجونې دي. علاوه له دې څخه تقریبا د 3000 په حدودو کې زموږ څوارلس پاسان او لس پاپولسانس برنامې د لپاره هم موږ کاندیدان لرو چې انشاءالله په درې ورځو کې او په شپږ شفتونو کې امتحان ترسره کړي.
د کانکور دې ازموینې ته په زرګونو ځوانانو نوملیکنه کړي او هیله مند دي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي شي. یو تنځوان وایي لکه څنګه چې نوملیکنه په شفاف ډول وشوه پکار ده چې ازموینه هم په شفاف ډول وي او حق اقدار ته وسپارل شي.
زمانو محب اللہ دے او دا کلجن خان دے سینہ فارغ شوئے ما بایومیٹرک کوڈیر پا شفاپ و منظمہ تو گا ترسر شوئے مون او اس راغلی او در تا امتحان دا پارم پی انجینر پونزی کیز مقبلہ امتحان دے پر خوڈیر شفاپ روان وقتر ممداد چھے شفاپ و از موین واقصر چھے
د ننګرار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل دا ازموینه به د مرکز څخه د راغلي پلاوی پر وړاندې اخیستل کیږي. کله چې پرچی راټولیږي بیرته به صندوقونو کې بندیږي او په وزارت کې به د یوې ګډې کمیټې پر وړاندې کتل کیږي. نوموړي وړاندې وویل
د پروسې د شفافیت لپاره د دې پروسې د لا ډاډمن ترسره کولو په خاطر باندې د ننګرهار پوهنتون په ګډه سره د کانکور ملي ازموینې مرکزي کمیټې مسؤلینو سره په ګډه باندې کار کوي او ننګرهار ولایت مقام هم هر راز همکاري ډاډ ورکوي.
په ننګرهار پوهنتون کې د پوهنتوني زده کړو لپاره د کانکور د ازموینه د اگست په 28 نیټه پیل شوه چې تر 27 نیټې پورې به په شپږو شفټونو کې بشپړ پڑشی. باز محمد عبید مشال راڈیو جلال آباد.
په خوست کې د خونځو ځکهونکو لپاره افغان حکومت غواړي چې د خصوصي خونځو په حکومتي سکتور کې د یو لسمو د لسمو ټولګو د ځکهونکو په شان د ټول خونیز بهیر په حضوري بڼه پیل شي. دوی د غوښتنې د شنبې پر ورځ د کورونا وایرس د ګواښ له کبله د تړلو خونځو د یوې برخې د بیرته پیلېدو په پار جوړې شوې غونډه کې مشال رډیو ته وکړې. د روغتیا وزارت د طرحې پر بنسټ له 15 میاشتنۍ کرنتین وروسته د شنبې پر ورځ د دولتي خونځو د یو لسمو د لسمو خصوصي خونځو د ټولو ټولګیو حضوري زده کړې پیل شوې. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د خوست د بیلابیلو خوځیو نجونې او هلکان زده کوونکي وایي د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي خو یوازې روزنیز او ښوونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه یې د اګست په 22 پیل شوه خو ډېره برخه یې لا پاتې ده. خوستو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستنو په پیلېدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستنه دی پیل شي تر څو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمې او خدیجې په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بلوسته نشي تیرولای.
زه ډېره خوشحاله یم چې موږ سږ کال د کورونا له امله موږ مکتبونه ځانلیدلي او شروع شوه. موږ ماشومان غواړي چې اول نه درسونه پر درسونه وایي نه غواړي چې دا کال مبزیه حسي تیر شي.
دا چې زه اوس لسم سم زده کوونکي هم زه خپل
ډیر خپم چې موږ د درسونه باید زر تل زر پایل شو کور کې خونه شو کې نستای چې اسه بس وخت تیر کو نه په هنه ریاست نه میده هله دوی چې په داغه هغه کې دایم سره همکاري وکړي هم ته د داتلګي هم پایل کې
پورتول کې لز دکونکو او خلکو سره یوان د خنه داده چې زدکونکو به څنګه وکولای شي د قرنټین په موده کې د تیرو 15 میاشتو لوستونه زده کړي د قدرت الله عظیم په نوم د الفتح حلیسی او زدکونکو د دې چاره دا بولی
چې زدکونکو لپاره په لومړی دغه وی چې هغه درسونه چې د رادیو کونځي او د تلویزیون لار لاس تر وای دي زکړي دي هغه باندې تمرکز وکړي همدارنګ د زدکونکو لپاره د چانس دغه وی چې سمستر ډیر لاندې کومانس کې رسته انس په دغه وی مطالعه باید جاری وساتي
د لوستونو د وخت جبرانولو پاړه د خوځ دی وی لسی خون کې کریم الله نظری وای
موږ به خپل پلان داس ایار کو چې وکولای شو هغه 13-15 میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه به کې جبران کړو ډیر اندښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال سمیاشتې سوال سوا کال ته هم وغځیده یعنی موږ نه یوازې سګنای خو نس کال لرو بلکې نیمه برخه راتلونکي کال کې تدریسو
د پوهنی ریاست چارواکي وای د دې سمستر زده کړې به د لندې تر 15 دوام ومومي او تر ازمن وروسته به د مرغومي په لومړی نیټه پای ته ورسیږي د خوست د پوهنی رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي او په دې ترتیب سره به موږ سږ کال د 12 ټولګي فارغین پر راتلونکي کال جوزا میاشتې ټولنې ته وړاندې کوو
د چارواکو په وینا د خوست په 318 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 3,00,000 زده کوونکي زده کړې کوي خو تر څنګ یې د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درسي بهیر پیل شو 45,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
زمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ
د خبرونه د پایشی بیدیو ردن کو د خبرونو لندیز باله انیسه اجمل آورو
حکومت دی په ترخم دروازه ملسیا تګری سہولتونه دی ورکړي او د ترانزیت لار دی نه بدلوي د خیبر چیمبر اف کامرس او انډستریز یو مشر جابر شنواری پر نو وخت مشال لیډیو تو ویل د لارې بدلول د حکومت دا ګام به د صحیح خلکو روزګار او آمدن متاثر کړي د بلوچستان په سی بي سیمه کې د بیګن او ټرک جنگي دوله وجې اته کسان مړه شوي او زخمیان شوي دي او وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د اورګزو پر ډولی سیمه کې د کوئلې پکان کې د چاودنې لامل د مړو کان کیندونکو شمیر درې او تر رسیدلې د ضلع پولیسو مشر نثار احمد خان نن مشال لیډیو ته ویل پروند یادې سیمې پکان کې شاوخوا یو بجا چاودنه شوې و د افغانستان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایلې چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شمې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي د افغانستان حکومت وایي باید نړیواله ټولنه په افغان امنیتي ځواکونو طالبانو درستې او بریدونو غندنه وکړي د ولسمشر بیان صدیق صدیقی پرون په ټویټر لیکلی په افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو درستې بریدونه د دې ډلې د تاوتریخوالي دوام ښایي په پا پاکستان کې د کورونا وایرس څخه د زبل شوو کسانو شمېر 292,015 ته رسیدلی د سرکاري ویبپاڼې معلومات ښایي چې تر نن غرمې پورې په پا پاکستان کې د کووید 19 نه 6,215 کسان مړه شوي دي په هند کې د کورونا وایرس سپلو شمېره تر 3,000,000 زیاته شوې ده خو د ریپورټونو له مخې هند چې 1.3 ارب آبادي لري کېدای شي پکې د کورونا ریښتینې شمېرې تر دې زیاتې وي او نن د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونه د عراق له تاجي پوځي اډې څخه وتل او د عراقي پوځیانو ته اوسپارل سو میاشتې وړاندې له بغداد 40 کیلومتره لري پر دې اډا د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو راکټي بریدونه کړي وو چې هدف یې د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونه وو
د خبرونو ولدي لنډي سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې تور سي دي تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري زه هارون بچا انیسا اجمل او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس په تاسو زیات غواړو د خپل پامنه